دا مشال اړیو دا محل په پیښور کې د غرمې دولس او په کابل کې لوسنې بجې دي. په دې خبرې سات کې موضوع ګل ایاز او پامیر ساحل هر کلی کاو. په روان خبرې ګړی کې مو د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان به هرو مرو نیسي. د پاکستان د پوځ مشر وایي د مې پر نهمه د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په حملو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري او د ترکیې ولسمشر د تور سمندرګي له لارې د اوکراینۍ غلې د لیږد موافقې د غځېدو اعلان کړی دی. بشپړ خبرونه د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هرو مرو گرفتاروي. نوموړي دا خبره پر داسې محل کړې ده چې اسلام آباد های کورټ پرون په ټولو قضیو کې د خان د نه گرفتارولو موده د می تر یو دیرش منیټې پورې وغځوله. رانا ثنا الله بیګا د اردو ژبې له شخصي ټلویزیون آج نیوز سره په مرکه کې وویل چې د عمران خان پر ضد مقدمه دایر دي نو ځکه به گرفتاریږي.
جہاں تک الٹیمیٹلی بات ہے تو گرفتاری تو اس کی ہونی ہونی ہے.
دیوائی هغه به بل اخره گرفتاری کی ځکه چې پر زدې داسې مقدمه دي چې خورا واضح دي پکې هر څه ثابت دي او درج شوی دي نو هغه باید د مقدمو مقابله وکړي. عمران خان بیګال الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې پولیسو یې د لاهور په زمان پارک کې کور محاصره کړی دی او غواړي چې بیا یې گرفتار کړي. د یو ځل بیا داوا وکړه چې ورباندې دایرې شوې مقدمې سیاسي دي. خو د پنجاب د لنډمهالې حکومت د اطلاعاتي چارو وزیر عامر میر داوا کړې ده چې د خان په کور کې د ده په وینا له شلو څخه تر څلوېښتو پورې هغه مشکوک ترهګر پټ دي چې د مې پر نهمه یې د هغه تر گرفتارۍ وروسته د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو حملې کړې وې. میر پرون په لاهور کې خبري غونډې ته ویل چې د تحریک صاف مشرتابه ته د میتر اتلسمې ماسپخین دوه بجو پر وخت ورکړه دی چې ټول مطلوب کسان وروسپاري. عمران خان وایي چې هیڅوک ورسره نشته دی او پولیس دی ورشي کور دی وګوري چې پاغې کې مشکوک کسان شته او که څنګه. د پاکستان د پوځ مشر جنرال سید عاصم منیر ویلی دی چې د می پر نهمه د تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته په قهرجنو مظاهرو کې ککړ کسان به هرو مرو د قانون منګولو ته سپاري. د پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر تیر ماښام په بیان کې ویلی دی چې نوموړي د می پر ولسمه د پنجاب په سیالکوټ چاوڼۍ کې ویل هیڅوک د وژل شویو سرتیرو د یادګارونو به احترامۍ ته نه پرېږدي. بیان د جنرال منیر له خولې زیاتوي چې پوځ به په هر صورت وروستیو پیښو ته د ورته واقعاتو د تکرار مخه نیسي. په داسې حال کې دا چې د می پر نهمه د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر گرفتارۍ وروسته د تحریک انصاف پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې یو شمېر کسان ووژل او لسګونه ژوبل شول او پوځي تاسیساتو څلو او دولتي او شخصي ودانیو ته زیان واوښت. عمران خان وایي پلویان د حکومتي او پوځي او شخصي ودانیو په زیانمنولو کې ککړ نه دي او دعوه کوي چې مخالفینو یې دا کار کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ د می پر یولسمه د احتساب ملي نائب لوری د خان د گرفتاری طریقه ناسم وبلله. تر دې یو ورځ وروسته اسلام آباد های کورټ نوموړي ته د القادر ټرست درغلې په قضیه کې د دوه اونیو ضمانت ورکړ او په نورو ټولو قضیو کې د هغه د نه گرفتارولو امر وکړ. د پاکستان پوځ د بنو په ځونی خېلو کې د عملیاتو پر مهال د دوو مشکوکو وسلوالو د وژنې داوه کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر پرون رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د می پر ولسمه د استخباراتي معلوماتو پر اساس په ځونی خېلو کې عملیات وکړل. د پوځ یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بېګا د نوم نه جوتولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې وژل شوي وسلوال د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان اختر محمد ډلې غړي ول. هغې وسلوالې ډلې لا د پوز داوی پاره څه نه دی ویلي. د پاکستان پوز له مودې راهیسې په عملیاتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژلو او گرفتارۍ او داوی کړی دي چې مشال راډیو په خپلواکه توګه نشي تصدیقولی. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان اعلان کړی دی چې د تور سمندرګي د بندرونو له لارې د اوکراین د غلو لیږد موافقه تر دوو میاشتو پورې غځول شوې ده. نوموړي دا اعلان پر داسې مهال وکړ چې ټاکل شوی وه نن د موافقې موده پای ته ورسي. اردغان ویل تر دوو نورو میاشتو پورې د تور سمندرګي د غلې د برآمد موافقې غځولو فیصله شوې ده. دوی ویل روسیې موافقه کړې ده چې له دوو اوکراینیو بندرونو څخه به د کښتیو د روانېدو مخه نه نیسي او هیله یې وښوده چې هغه موافقه به د ټولو خواوو لپاره ګټور وي. اردغان دا اعلان پر داسې مهال کړی دی چې روسیې د خپلې غلی او کیمیایي سرې د صادرولو پر وړاندې د خنډونو په غبرګون کې له موافقې څخه د وتلو ګواښ کړی و. هغه هوکړه چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراینۍ غلې د خوندي لیږد لپاره تیر کال د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب شوې وه دوه ځلې غځول شوې ده. اوکراین د موافقې د پروني تمدید هرکلی کړی دی خو ویلي دي چې باید په مؤثره توګه عملي شي. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال اډیو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړ. کچر سروان غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. د پنجاب د لنډمهالي حکومت د اطلاعاتو وزیر د تحریک انصاف روشن عمران خان ته نن ماسپښین دوه بجو پورې وخت ورکړی چې په لاهور کې د خپل کور کې پټ مطلوب کسان ور وسپاري. پروسو کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتاری پر ضد د مظاهرو پر مهال خلکو ته مرګ ژوبله او ودانۍ ته زیان واوښت. حکومت ولې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې پاتې راغی؟ کارپوهان یې په دې اړه وایي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د تحریک انصاف د سیاستوالانو او پلویانو د نیولو بهیر روان دی، له هغه ګوند دوه مخکښ سیاستوالان هم بیل شوي دي. یو شنونکی د دې وجه بیانوي.
دا په پاکستان کې اول ځل هم نه کیږي او دا تحریک انصاف ته هم د اسټابلیشمنت په وینا باندې راغلی.
په سوات کې لسګونو کسانو د سکول پر ګاډي د پولیسو سرتیري د ډزو خلاف مظاهره کړې ده. دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره. مشال اوریدل تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل چې د پنجاب د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر د تحریک انصاف مشر عمران خان ته نن ماسپښین دوه بجو پورې وخت ورکړی او مهلت یې ورکړی چې په لاهور کې د خپل کور یعنی زمان پارک کې پټ مطلوب کسان ته په خبره ور وسپاري. تر پرون تر مخه په لاهور کې د عمران خان کور زمان پارک ته تلونکي ټولې لارې تړل شوې دي، یعنی سلکل شوې ده. وخت په لاهور کې څه صورت حال دی؟ د مشال اډیو خبریال طاهر جمیل را سره ټلیفون په کار خري. طاهر ستړي مشه؟
جی جی ډېر مننه
ګلیا سر. طاهر لکه تازه حال را سره شریک کړئ. څنګه پرون امیر میر خبره وکړه چې عمران خان ته مهلت ورکړی وو چې تر دوه بجو پورې مطلوب کسان ور وسپاري، دا وخت څه صورت حال دی هلته؟
جی بالکل ګلیا سے پرون څنګه تاسو ولې د پنجاب نگران د اطلاعات وزیر عامر میر خو پریس کانفرنس کړی او د خبري اعلانو سره خبرو کې او وینا کې دا غویلو چې 24 غنټو موږ وخت ورکو پاکستان تحریک انصاف لا چې عمران خان لاهور کې کم کور د زمان پارک کې هغه کې شلو نواخلې سلويخ ته پورې کم تر حاضر دي او هی الته موجود دی. موږ ته دا اطلاع دي، دا خبرونه موږ ته راغلي دي. نو هغه نه بعد دا وس دا صورتحال چې 40 غنټې پوره کېدل تر صرف دوه غنټې پاتې دي. لاهور کې تقریبا 12 بجو دلته وخت دی سبان دی او زمان پارک ته خپاو شا کم الاری دي، کم یو لار حالت مال لوډ نو کتلې دا بل لاړه کینال لوډ دی بل درمپور دا درې وړ لار چې کم دي هغه دې ټیم پولیس وبندې کړي سیل کړي دي او هغه طرف ته کم عام کم کسته عام کم ټرافیک د ټوله هغه لارې بندې کړي. پولیس یو شمیر تعداد کې حالت پولیس دې ټیم حالت موجود دي او بالکل ریډي دي. اپریشن لا صرف دوه غنټو وخت پاتې دي. هغه نه بعد با د پنجاب حکومت نه ہدایت نه پس نو کاری دسه حالات دسه موږ ته کاری چې دا اپریشن به شروع کیږي ځکه چې وو سپورې کم عمران خان د کم ټیم ملاو شو سلیټ ګنټو طریق انصاف ته چې کسان موږ په حواله کې دن دي هغه کې وو سپورې طریق انصاف تر خپل کم دسه خپل کارکون یا خپل دسه کم کمال تا ورکز دي هغه وو سپورې هم حواله کړي نه ده او کاری دسه چې وو اپریشن دلته امکانات دي اوس ګوره وو دوه ګنټو بعد بدلتا وو پته لګي او پنجاب پولیس هدي ټیم فل ریډي دی
څنګه تاسو ویل تایر چې تلونکي لارې هم تړل شوې دي خو د تحریک انصاف ګوند په دې اړه باندې څه دریځ دی؟ ځکه چې پرون موږ کتل چې په عمران خان په ټویټر باندې یو پیغام هم ورکو چې دلته حمله کیږي یا دلته پولیس را روان دي نو میډیا ته وی دلته هیڅوک هم نشته. پرون میډیا هم ځینې رسنۍ چې دي هغه زمان پارک ته ورغلی او هغه ځینې رپورټینګ هم ممکړی وو خو تحریک انصاف په رسمي توګه څه بیان جاری کړی دی په دې لړکې؟
جی بالکل، تحریک انصاف مشر عمران خان دا بیان پرون جاری کړی او دا هم ویلی چې کتاسو تکاری کې دنه ما سره هغري اکچا چې د فور کمانډر هاوس او نورې ودانې شخصي او سرکاري سیزلی یا کم نقصان کړي یا کم طرفدار کې دنه هی نو پنجاب پولیس کې سلور پولیس راځنه راولي کیسره د سرچ وارنډ چې هغه سره عدالت طرف نه اجازه نامه ای زماد کال تلاشی اخستلو نو راځي سلور کسان بایزت طریقې سره کم سي طریقې کار د کم چې د اندازي هغه مطابق دی راشي او دنه زماد کال هر قسم تلاشی دیوالی موږ به هیڅ قسم مزاحمت نه کوو دوی به نه یې سارو تلاشی دیوالی خو داغ نباد نگران اطلاعات وزیر عامر میر جواب ورکړو په ٹویٹر په پانا چې موږ سلور پولیس والا به موږ هیڅ قلم نه درلیکو ځکه چې دانا تربیت یافته ترهګر موجود دي او موږ خپل پولیس والا تجکم دي سلور سم به درلیکو دوی دپاره نو دا په ٹویٹر باندې هغه دا جواب ورکړو او پنجاب حکومت بالکل سلور کسان هلته نه لیږي او دا وایي چې موږ به فل فلیج پورا آپریشن کوو که هغه عمران خان موږ ته دا کسان ځان نه کړل
صحیح ډیره زیاته مننه طاهر جمیل خپل ځان خیال ساتي او تاسو بیا هم رابطه کو چې په لاهور کې څه صورتحال جوړیږي ډیره زیاته مننه لاهور نه د مشال وړي خبریال طاهر جمیل وو چې په لاهور کې د عمران خان د کور زمان پارک کې د ممکنه د حکومت لخوا نه چې وای دلته مشکوک ترهګر پټ دي او د هغې لپاره به دوی د غزای ته ورزي زمان پارک ته په دې اړه باندې ماسپښین دوه بجو پورې وخت ورکړل شوی دی په دې اړه څه تازه حالات یا مخې ته راځي هغه تاسو شریکو مشال اړیو ترڅنګ اوسئ
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
مشال اړیو ته تاسو غوږی د احتساب قومي ادارې نائب پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د مئی پر 13مه په القادر ټرست قضیه کې ورغوښتې دي په هغه قضیه کې راغلي چې که د 2019 کال په پای کې د پاکستان یو لوی کاروباري ملک ریاض حسین د برتانیا د جرمونو له ملي ادارې سره د 190 میلیون پاوند جوړجاړی وکړ نو هغه پیسې د پاکستان سپریم کورټ ته واستولې نو تر هغه وروسته نو موري القادر بنسټ ته د پهنتون جوړول لپاره د پنجاب له جهزلم سره نږدې سلګونه کانال ځمکه ورکړه او ټول لګښتونو پرې کولو اعلان یې هم وکړو عمران خان د هغه خزه بشرا بیبي او د هغه ملګری فرح خان د القادر ټرست غړي دي نائب عمران خان د مئی پر 9مه گرفتار کړ خو د سپریم کورټ په امر یې پریښودو نوموړي په ځان لګېدلي تورونه ردوي پوښتنه دا ده چې آیا په القادر ټرست قضیه کې د عمران خان د بیا گرفتارۍ امکان شته او هغه قضیه د نوموړي په سیاست څه اغیز لرلی شي تفصیل شبیر مجانا کوي
د سه شنبه په ورځ د پاکستان تحریک انصاف مشر ته لیږل شوی یو نوټس کې نیب اسلام آباد های کورټ هغه حکم ته اشاره ورکړه چې د مئی په 12مه قضیه کې د عمران خان ضمانت ورکولو پر مهال د نیب سره د یاد کیس په پلټنو مرسته غوښتنه کړې و او عمران خان یې په 13 مئی یو وار بیا په القادر ټرست کیس کې راغوښتې دي دا چې قانوني پوهان د عمران خان د القادر ټرست کیس په اړه څه نظر لري چې دی به یو وار بیا ونیول شي او کنه ځکه حکومتي اتحاد داوی لري چې د عمران خان گرفتاری پدې کیس کې یقیني ده نو اسلام آباد های کورټ کې وکیل قیصر خان مشال لیډو ته وای چې د نیب مطابق کیس ښکاروي ضمانت پکې ګران وي خو که چرای کې د پلټنو ضرورت وي نو بیا سمدستي گرفتاری ممکن نه ښکاري
چونکه د باندې د اسمبلی یو ریزولوشن راغلی و د عمران خان په دور کې چیرې تاسو به او سوال نامه ورکوي ممبر اف قومي اسمبلی یا داسې کسي نو هغه نه بعد کاغه تاسو سټیسفای نه کی نو تاسو بیا فردر د کورټ نه د هغه د اریسټ آرډر اخلي نو دا هغه بای پاس شو نو ځکه دلته د بی بی ام ورکړه خو اني وی د کی ضروري خبره ده چې د کی بینیفیشری د پیسو سوکته دا به کتل غواړي بینیفیشری د دې چې هغه ملک ریاض دی د لپلس سره غلی نه دي نو لکه د خلاف زمان نه دی خیال شدا کیس شدی ځکه چې د بینیفیشری نه دی ا پیسې د اکاونټ نه دی راغلی
کله نه چې د عمران خان حکومت د بے باوري تحریک تلاره ختم کړی شوی نو په دوه موجوده پی ڈی ایم اتحادی حکومت تخوا د سلو څخه سیوا کیسونه جوړ کړی شوی دی نو آیا د دې قضیه او موجوده حالات ور د عمران خان پرتون کی سیاست منفی یا مثبت اغیز غرجیدی شي او کنه نو شنن کی خبریال لحاظ لی وای
عمران خان سے قوم تو وی چې زما مظلوم ما د هر سټی کول او زه د هغې ټیکول ته نه ما پر خو دشه تاسو ته پته را دی وکي هغه فوج ټارګټ کړی دی وکي هغه حکومت ټارګټ کړی دی الیکشن کمیشن ټارګټ کړی دی او داسې نورې ادارې دي. د هغه دغه نراتیو چې کوم ده هغه له جوړولو چل ورزي او د دې بیانیې په جوړولو کې عمران خان ته چې کوم کمال حاصل دی موجوده حکومت نه هغه ماتولی شي نه د هغې د پاره سه کاونټر سټریټجی شته دی.
یاد دی وی چې په 9 اپریل هم پیاد کیس کې رینجرز عمران خان د اسلام آباد های کورټ نه گرفتار کړی وو چې له هغې وروسته ملک عمران خان د پارټۍ غړو قهرجنې مظاهرې پیل کړې وې او د پوځي تنصیباتو په شمول یې یو شمېر سرکاري ودانو او ګاټو ته هم اور نه ورته کړو او پولیس سره شخړې هم ځای په ځای شوې وې. پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د گرفتارۍ خلاف سپریم کورټ ته رجوع وکړه او د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د مې په 11 نیټه د عمران خان نیول غیر قانوني اعلان کړل او د ده د خوشي کولو امر یې وکړو چې وروسته مرکز کې حکومت کوونکی اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ په دغې عدالتي پریکړې او په چیف جسټس پاکستان عمر عطا بندیال سخت ټکونو نیوکې وکړل او د اپریل په 15 د احتجاج په توګه د سپریم کورټ ودانې مخ ته احتجاج هم وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د مئی پر 9 د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته پراخې مظاهرې او تاوتریخوالی وشو. د احتساب ملي ادارې نائب نوموړی د القاعده ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د تحقیقاتو لپاره ونیو. له دې پرته هم پر عمران خان یو شمېر مقدمې درج دي، خو هغه پر ځان لګیدلی ټول تورونه ردوي. د القاعده ټرست قضیه صدا او پکې پر خان څه ډول تورونه پورې شوي؟ په امیر ساحل د پوښتنې را ځوابوي.
دا کیسه شاوخوا 15 کاله پخوانی تاریخ لري. د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر 3 نیټه د برتانیا د جنایتونو ملي ادارې په پاکستان کې د جایدادونو او تعمیراتي چارو له یو لوی کاروباري ملک ریاض حسین سره د 190 میلیونه پاونډ د جوړجاړي خبر ورکړ. هغه ادارې د جوړجاړي په نتیجه کې د لندن په هایډ پارک کې د نوموړي د 50 میلیونه پاونډ ارزښت لرونکی یو کور او د هغه په بانکي حسابونو کې کنګل پیسې واخیستې او ویل چې هغه 190 میلیونه پاونډ به د پاکستان دولت ته لیږدول کیږي. د برتانیا د جرمونو ادارې د 2018 زیږیز کال په ډسمبر کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ تر پیلېدو یو شمېر میاشتې وروسته په برتانیا کې د ملک ریاض حسین د شتمنیو په اړه پلټنې پیل کړې وې. ادارې هغه مهال شک څرګند کړی و چې په برتانیا کې د نوموړي شتمنۍ ښایي په پاکستان کې د درغلیو او رشوتونو له لارې ترلاسه شوې وي. د همدې له کبله هغه ادارې په برتانیا کې د ملک ریاض حسین شتمنۍ کنګل کړې. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه وایي پر هماغه کال د پاکستان سپریم کورټ هم له ملک ریاض حسین سره د هغه د شرکت بحریه ټاون په اړه په یوه قضیه کې جوړجاړی وکړ او پر هغه یې د 4.6 اربع روپیو جرمانه ولګوله. پر نوموړي تور پورې شوی چې د ودانیو جوړولو لپاره یې د کراچۍ په ملیر سیمه کې په ناقانونه توګه زرګونه اکړه ځمکه ترلاسه کړې وه. کله چې د برتانیې د جرمونو ملي ادارې د جوړجاړي خبر ورکړ نو پر هماغه ورځ ملک ریاض بیان ورکړ چې له برتانیې څخه ترلاسه کیدونکې پیسې به سپریم کورټ ته ورکړي او 3 ورځې وروسته یې 190 میلیونه پاونډ چې هغه وخت 9.5 اربع روپۍ جوړېدې د حکومت پر ځای د سپریم کورټ بانکي حساب ته انتقال کړي. هغه مهال د عمران خان د احتساب چارو ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پیسې ولې حکومت ته انتقال نه شوې ویلي ول چې سپریم کورټ هم د دولت برخه ده نو دا مهمه نه ده چې پیسې چیرې لیږدول کیږي. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون وای د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ل خپل کابینې څخه د برتانیې د جرمونو ادارې سره د جوړجاړي منځوري واخیسته خو د معلوماتو د محرمیت د هوکړې لقبلې ورته جزئیات ورنکړل. د ټلویزیون په وینا تر دې هر څه یو شمېر اونۍ وروسته په اسلام آباد کې د القادر ټرست په نوم بنسټ جوړ شو. د تحریک انصاف سیاستوالان زلفی بخاري، بابر اوان او د عمران خان خزه بشرا بیبي او د هغې ملګری فرح خان د بنسټ غړي وټاکل شول. د جیو نیوز په خبره تر دې شاوخوا 3 میاشتې وروسته د خان د کابینې په منظورۍ ملک ریاض حسین د عمران خان نږدې ملګري او سیاستوال زلفی بخاري ته 4.5 کناله ځمکه ورکړه چې هغه بیا بنسټ ته وسپارله. تر دې وروسته بخاري او اوان دواړو د بنسټ غړیتوب پرېښود او عمران خان د هغه ښځه او د هغې ملګري فرح خان د القادر ټرست غړي شول. په هماغو ورځو شپو کې نائب د برتانیا د جرمونو له ملي ادارې څخه د پیسو ترلاسه کولو په بهیر کې د حکومتي واک د ناسم استعمال په اړه معلومات خوندول. د پاکستان یو شمېر رسنیو په وینا کله چې نائب په دې اړه ثبوتونه ترلاسه کړل نو د عمران خان، بشرا بیبي، زلفی بخاري او ملک ریاض حسین په اړه رسمن پلټنې پیل کړې. رسنۍ د نیب چارواکو له خولې وایي چې هغوی د برتانیا د جرمونو له ادارې څخه د ترلاسه شویو تورو پیسو په قضیه کې ملک ریاست ته د قانوني تحفظ ورکولو په بدل کې له هغه څخه اربونه روپۍ او سلګونه کناله ځمکه ترلاسه کړه. د نیب چارواکي وایي چې هغوی دا پیسې او ځمکه د القادر ټرست د لوړو زده کړو مرکز یا پوهنتون جوړولو لپاره ترلاسه کړې وه. تر اوسه ملک ریاض د تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو هغه مهال یې ویلي ول چې د پوهنتون جوړولو ټول لګښت ورکوي. عمران خان او د هغه ملګرو سیاستوالانو تر دې مخکې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. القادر پوهنتون له پلازمېنې اسلام آباد شاوخوا 80 کیلومتره لرې د پنجاب د جیلم په سوهاوا سیمه کې دی چې اوس مهال یې د ټولنیزو او اسلامي علومو پوهنځي فعال دي، او پر وپاڼې د چیرمین یا مشر عمران خان پیغام هم شته.
د مئی پر نهمه د درغلې په قضیه کې د پخواني وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته په پاکستان کې مظاهرې پیل شوې، او په یو شمېر ښارونو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبله او حکومتي او شخصي ودانیو ته زیان واوښت. په پاکستان کې کارپوهان په دې نظر دي چې د مظاهرو پر مهال د ځاني او مالي زیان مخنیوي شونی وو. ځینې پوهان وایي دا کار ځکه ونه شو چې په ریاستي ادارو کې د عمران خان پلویان شته. نور شنونکي بیا په دې نظر دي چې د مظاهرچیانو شمیر ډیر زیات و، نو که پولیسو تشدد کړی وای زیاتو خلکو ته به مرګ ژوبله اوښتی وي. نور تفصیل اسرار لمومند راکوي.
د پاکستان پوځ وایي د مې پر نهمه او لسمه خونړیو مظاهرو کې پوځي ودانیو، دفترونو، د کور کمانډر کور او نورو ځایونو ته زیان رسوونکو پر ضد به تر پوځي قوانینو لاندې مقدمې درجه وي. پښتنه دا چې کله دغه مظاهره چانو پوځي، حکومتي او شخصي ودانیو او گاډو ته ور اچو، نو دغه وخت د دوی مخه ولی ونیول شو. د دې په جواب کې په پیښور کې سینیئر خبریال او سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد د مې په 12مه مشال ډیو ته وویل دا ځکه چې د خبر پښتونخوا په موجوده نگران حکومت او پولیس څنګه کې داسې کسان دي چې د پاکستان تحریک انصاف لپاره نرمه بڼه لري او نه یې غوښتل چې د دې ګوند مظاهره چانو خلاف اقدامات وکړي.
په خیبر پښتونخوا کې چې کوم نگران حکومت کې کنه نو چې کوم مربع ده هغه په خپل پته لګي چې هغه څه کوي او څه نه کوي. هغه ته نو وزیر اعلی ته پته شته چې څه کوي او نه ای جی پی ته پته شته چې څه کوي. زه دې د هغه په مشوره کې تر اوسه پورې هغه د پاکستان تحریک انصاف خلک ناشته چې هغه نه غواړي چې د تحریک انصاف خلاف کې کاروایی وشي. هغه نه غواړي چې تحریک انصاف د کارکنانو مخ ونیسل شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر فیروز جمال شاه د مې په 14مه د پاکستان شخصي ټي وي دنیا ته وویل چې دوی د مظاهرچیانو پر وړاندې ځکه له زغمه کار واخیست چې چاته مرګ ژوبله ونه وړي. د کراچۍ د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد بیا د مې په 12مه مشال ډیو ته وویل چې پوځي، حکومتي او شخصي املاکو نقصان ته د مظاهرچیانو پرېښودو یو هدف دا هم کېدی شي چې دا رنګ د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو خلاف مقدمې جوړې کړل شي.
تحریک انصاف والو ته مقور کړل شوه چې خپل ټول عزائم پوره کړي چې دا رنګ هم د دوی خلاف مقدمې جوړې کړل شي او هغه وشو. البته که پوځ او پولیسو ډزې کړی وای نو سلګونه کسان به مړه شوی وای، نو د حکومت حکمت عملي ښه وه چې په مظاهره چیانو یې تشدد ونه کړ.
خود پیښور پونتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف بیا وایي چې د مې پر نهمه د تحریک انصاف مظاهره کوونکو خلاف ځکه کاروایی ونه شوه چې د په خبره دارنګ په ریاستي ادارو کې د عمران خان د پلویانو او مخالفینو ترمنځ ټکر رامنځته نه شي.
زه دا ضرور ګڼم چې دا یره په ریاست کې دوره نوتی ده، د عمران خان نه دوره یریږي یا عمران خان د دو ډیر نږدې تن ده چې د دې په کورونو کې فساد جوړیږي، د دې انسټیټیوشنز د ادارو سکوم بچی دي هغه عمران خان پسې دي، د یریږي د عمران خان په خلکو گزار کوون دا ساده لکه د کورونو او انسټیټیوشنز کې تفریق راځي.
عمران خان چې په لخوا د ټرست قضیه کې ورته ضمانت ورکړل شوی او نوموړی پر ځان لګیدلې د درغلې تورونه هم ردوي. نهمه مې د رینجر ځواک لخوا د تر نیولو وروسته په پاکستان کې پراخه مظاهره ترسره شوې. پوځ او حکومت وایي چې د تشدد ډکو مظاهرو تر شا د پاکستان تحریک انصاف لاس دی، خو د ګوند مشر عمران خان دغه تورونه ردوي او وایي چې املاکو ته په زیان رسولو او ډزو پیښو کې د استخباراتي ادارو کسان ښکېل وو.
مشال لوی ته تاسې غوږی په پاکستان کې د مې پر نهمه د عمران خان د گرفتارۍ په خبرګون کې تر قهرجنو مظاهرو وروسته تحریک انصاف ګوند یو شمېر مشران نیول شوي او د ګڼو نورو پر ضد مقدمې داري شوي. په همدې حال کې د مې په 14مه په کراچۍ کې تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی غړی محمود مولوي او تر دې یو ورځ وروسته پخوانی وفاقي وزیر امریکایي د ګوند پرېښودو اعلان وکړ. اخوا عمران خان له ګوند پر جلا شو سیاستوالانو انتقاد کړی دی. د سیاسي او قانوني چارو پوهان وای تحریک انصاف ګوند اوس مهال د اسټابلیشمنت تر سخت فشار لاندې دی، نو ځکه یې غړي ورڅخه بیلیږي. په پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصلاحات د امنیتي ادارو لپاره کاریږي. تفصیل نیاز علی خان راکوي.
د تحریک انصاف ګوند څخه جدا شو غړو ویلي دي چې دوی د خپل ضمیر ویښېدو وروسته دغه پریکړه کړې ده، خو په پاکستان کې د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان وایي چې تحریک انصاف ګوند دا وخت د اسټابلیشمنت د سخت فشار لاندې دی، ځکه مشران او غړي ګوند پریږدي. پېښور کې د اسلامیا کالج پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې استاد ډاکټر شاهنواز مشال د مئی په 18مه مشال لیډیو ته وویل
لومری د پاکستان د اسټابلیشمنت لاسپوڅی پاتې شوی دی. د دې خپل څه آزاد سوچ د سیاست او د نظریې په حواله بالکل نشته دی، او دا په پاکستان کې په اول ځل هم نه کیږي، او دا تحریک انصاف ته هم د اسټابلیشمنت په وینا باندې راغلی یا ورته تغییر غونډ کړو. نو بیا ظاهره خبره ده چې د اسټابلیشمنت د تحریک انصاف سره چې کوم مسکړکې راغلی دی، ډېر بداوی راغلی دی، نو اوس ته هغه خلک چې کوم راغونډ کړي وو اسټابلیشمنت تحریک انصاف ته، نو اوس ته هغه لګیا دی رو پر وباسي.
ډاکټر شاهنواز مشال زیاته کړي چې د بد مرغا د پاکستان جوړېدو رهسه د عمل روان پاتې شوی دی.
دغه عمل چې دی دا بیا ضیاء الحق هم کړی دی، دا بیا جنرال پرویز مشرف هم کړی دی، وروسته بیا دا جنرال پاشا او د پاکستان د فوج جوړ چې کوم جنرال باجوا صاحب یا فیض امید دا اړیو وکړو.
د سن های کورټ وکیل قانون پوها جلیل خان مروت بیاوایی په پاکستان کې تل په سیاسي ګوندونو کې داسې خلک پاتې شوی چې هغه په ګوندونو کې د خپل ګټو خوندي کول د پاره شامل شوی.
په ار پارٹی کې اسټابلیشمنت د ملک دا کوشش کوي چې کم سے کم 50-50 100-120-20-30 چې څومره هم د دې کسان دي، زاړه ګوروګان دي، زاړه کلاړیان دي، چې هغه د ار پارٹی نه په ار الیکشن کې څه نه څه سیټونه راوړي، دا هغې خپل کاروباري مفادات اسټابلیشمنت سره واسطه وي. نو چې چا خلکو ادارو سره کاروباري ټکراو پیدا کېدنو خطره وي، هغه بیا دا بهتره ګڼي چې پارٹی ته ووایي بای بای او اسټابلیش
نوموړي ویلي کوم سیاسي غړي چې د خپل ګنا او نظریې سره وفادار وي هغه په هر وخت کې ټینګ ولاړ وي، سختۍ او تکلیفونه زغمي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي پاکستان کې د غټو سیاسي ګوندونو نه هغه وخت خلک جدا شوي او ځان لې ګوندونه جوړ کړي چې کله یاد ګوندونه په واک کې نه وو او د اسټابلیشمنت د خوخي نه وو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو لیکوال فرنود علم خان بیا وایي پاکستان کې چې دا وخت سره روان دي، د هغه په نظر دا مقابله د ریاست او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ده.
زما په نظر کې په پاکستان کې زمو په سیاست کې ټولو کې غټه مسله ده چې په دې وخت کې زمون چې کوم پولیټیکل کمپټیشن ده، سیاسي چې کوم مقابله ده، هغه د سیاسي ګوندونو ترمنځ نه ده، هغه د ریاست او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ده. نو زبد آسان الفاظو کې وداوم چې پاکستان کې غټه مسله ده چې ریاستي مفاد کې او په قومي مفاد کې یو تصادم موجود ده، یو کانفلیکټ موجود ده. نو چونکې مقابله د سیاسي جماعتونو او د ریاستي جماعتونو ترمنځ وي، نو هغه طبقه چې هغه سره حلقه نه وي، هغه سره سپورټ نه وي، هغه سره ووټ نه وي، او هغه غواړي چې زمو په لاس کې دي طاقت او اختیار ونه، هغه بیا ریاستي طاقتونو طرف ته ګوري.
نو موړي ویلي د تحریک انصاف نو ځنی خلک او پراتون کې که هم داسې ښکاری چې نور خلک بتري هم زی. د تحریک انصاف ګوند څخه د غړو د جدا کېدو وروسته پاکستان کې په مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو داسې ګنګوسي کیږي ګڼې چې د تحریک انصاف ګوند څخه بل ګوند یا ځان له پارټي جوړولو باندې کار روان دي. خود تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مای په 18مه په خپل بیان کې ویلي چې د ګوند څخه د خلکو د جدا کولو په پلان تحریک انصاف نشي ختمولې کېدی او د یو سازش لاندې د هغه د ګوند څخه خلک جدا کول کېږي. نوموړي د ګوند په پریښودونکو هم سختي نیوکې کړې دي. پاکستان کې له دې وړاندې هم د غټو سیاسي ګوندونو غړي جدا شوي او ځان لې ګوندونه جوړ کړي دي. په مرکز کې څو ځله په واک کې پاتې شوي پیپل ګوند څخه په کال 1900 کې د مولانا کوثر نیازی په مشرۍ کې د پروګریسیو پیپلز پارټۍ په نوم ځان لګون جوړ شوی وو. بیا د غلام مصطفی جتوی په مشرۍ کې په 1904 کې نېشنل پیپلز پارټۍ جوړ شوی وو. د هغې وروسته بیا د پاکستان پیپلز پارټۍ شهید بټو ګروپ د ډاکټر غلام حسین په مشرۍ جدا شوی وو، او هغه وخت د شهید بټو ګروپ جنرل سیکرټری ډاکټر مبشر حسین چې د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند د بانی ذوالفقار علی بټو په کابینه کې د خزانی وزیرو. دغه ډول د وسنی حکومتي واکمن ګوند مسلم لیگ نون څخه د فوزی عامر پرویز مشرف په دور کې په کال 2001 کې سو مهم غړي جدا شو، او د مسلم لیگ قاب په نوم ځان لګون جوړ کړو. او په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ ګوند څخه په 1992 کې مهاجر قومي مومنټ حقیقي، او بیا په 2016 کال کې د پاک سرزمین په نوم ځان لګوندونه جوړ شوی وو. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. پامیر ساحل نه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله ویلي چې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هرو مرو گرفتاروي. نوموړي دا خبره پر داسې مهال کړې ده چې اسلام آباد های کورټ پرون په ټولو قضیو کې د خان د نه گرفتارولو موده د میتر 1.5 نیټې پورې وغځوله. په همدې حال کې عمران خان لال جزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې پولیسو یې د لاهور په زمان پارک کې کور محاصره کړی دی او غواړي چې بیا یې گرفتار کړي. خو د پنجاب د لړمحالي حکومت د اطلاعاتي چارو وزیر امیر میر بیگا وویل چې د تحریک انصاف مشرتابه ته یې د مې 13 تر ماسپښین 2 بجو پورې وخت ورکړی دی چې په زمان پارک کې موجود ټول مطلوب کسان ور وسپاري. د پاکستان د پوځ مشر جنرال سید آصف منیر ویلی دی چې د مې پر 9 د تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتارۍ وروسته په قهرجنو مظاهرو کې وقع کړ کسان هرو مرو د قانون منګولو ته سپاري. د پوځ د اماړیکو دفتر ایس پی آر تیر ماښام په بیان کې ویلی دی چې نوموړي د مې پر 18 د پنجاب د سیالکوټ چاونۍ د سفر پر مهال وویل چې هیڅوک د وژل شویو سرتیرو د یادګارونو بې احترامۍ ته نه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د مې پر 9 د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر گرفتارۍ وروسته د تحریک انصاف پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. د احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې یو شمېر کسان ووژل او لسګونه ژوبل شول، او پوځي تاسیساتو، پوځي څلو او دولتي او شخصي ودانیو ته زیان واوښت. عمران خان ویل پلویان پر حکومتي پوځي او شخصي ودانیو په بریدونو او ورته د اور اچولو په پیښه کې ککړ نه دي. د پاکستان پوځ د بنو په ځونی خېلو کې د عملیاتو پر مهال د 2 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر پرون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د مې پر 18 د استخباراتي معلوماتو پر اساس په ځونی خېلو کې عملیات وکړل. د پوځي و چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راټول ویل چې وژل شوی وسلوال د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان اختر محمد ډلې غړي ول. هغه وسلوال ډلې لا د پوځ دابې پاړه سندې ویلي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان کړی دی چې د تور سمندرګي د بندرونو له لارې د اوکراین د غلو لیږد موافقه تر 2 میاشتو پورې غځول شوې ده. نوموړي دا اعلان پرون پر داسې مهال وکړ چې ټاکل شوی وه نن د موافقې موده پای ته ورسي. دوی ویل روسیې موافقه کړې ده چې له 2 اوکراینی بندرونو څخه به د کښتیو د روانېدو مخه نه نیسي، او هیله یې وښوده چې هغه موافقه به د ټولو خواوو لپاره ګټوره وي.
د خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل واوردو. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ویل چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د لیک هوکړه لیک تر 2 نورو میاشتو پورې غځول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی وه نن د هغې موافقې نیټه پای ته ورسي. هغه هوکړه چې تیر کال د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د اوکراین او روسیې ترمنځ وشوه، په نړۍ کې د غلو د کمښت او ګرانېدو له کبله د پیښېدونکي ناورین مخه ونیوله. اسدالله لودین د مشال راډیو د خبرونو د مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې دربروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د تور سمندرګي لاري د اوکراین د غلې د صادراتو د هوکړلیک تمدید نړیوالو ته خ خبر بللی او هرکلی یې ترې کړی دی. دغه هوکړه پرون چهارشنبه د دوو نورو میاشتو لپاره هم تمدید او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یې په رسمي ډول اعلان وکړ. لږ وروسته بیا روسیې ملګرو ملتونو او اوکراین هم دغه خبر تایید کړ. له تیرو څو ورځو راهیسې په تور سمندرګي کې د بیړیو تګ راتګ نږدې درېدلی و، ځکه نن پنجشنبه د اوکراین د غلو د صادراتو د ټاکل شوي مهلت وروستۍ ورځ وه. دغې هوکړې په نړۍ کې د خوراکي موادو د کمښت هغه ناورین راکم کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته رامنځته شوی و، ځکه اوکراین د نړۍ د غلې د سترو صادرونکو هیوادونو له ډلې دی. دغه هوکړه د تیر 2022 کال په جولای کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوه او لومړي پړاو کې یې موده څلور میاشتې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دغې هوکړې د تمدید د تایید تر څنګ دغه معامله د نړۍ د خوراکي خوندیتوب د تضمین لپاره عملی امکان بللی دی. دغه وزارت ویلي دا اقدام به په لومړي سر کې له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې غلو دانو ته اړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نابینزیا ویلي دا هوکړه ځکه تمدید شوه چې په خبره یې لا هم هیله لري چې رامنځته شوې ستونزې هوارې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي د دوی روسیې، اوکراین او ترکیې استازي د ناحل شوو مسلو په اړه بحثونو ته دوام ورکوي. هغه هیله وښوده چې د روسیې او اوکراین کرنیز حاصلات او کیمیاوي سره په خوندي ډول د نړۍ نورو هیوادونو ته ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لیندا تامس گرینفیلد ویلي پر اوکراین له یرغل وروسته د روسیې د غلو په صادراتو کې کوم بدلون نه دی راغلی او په خبره یې که یې کچه زیاته شوې نه وي نو کمه شوې په هیڅ صورت نه ده. اوکراین هم د خپلو غلو د صادراتو د تمدید هوکړه ستایلې او ټینګار یې کړی چې روسیه باید دې برخه کې خنډونه رامنځته نه کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسې غواګي تاسو لپاره یو بل رپورٹ هم لرو د افغانستان په اړه. مانی د امریکای فوج مرکزی قومندانې سینټ کوم ویلي دي چې له افغانستانه د احتمالي ترهګرو بریدونو د ګواښونو مخنیوي لپاره د هغه هیواد فضایي سار زیاتول غواړي. د سینټ کوم قومندان ویلي دي چې اسلامي دولت یا داعش ډله وغواړي په شپږو میاشتو کې له افغانستانه بهر د لویدیځ په اهدافو د بریدونو وړتیا ترلاسه کولی شي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې د طالبان حکومت د داعش پر ضد د مبارزې کلکه اراده لري، خو دا وس نه لري چې د هغې ډلې د راتلونکي حملو مخه ونیسي. طالبان حکومت لا د سینټ کوم د تازه رپورټ او د امریکایي چارواکو د سرګندونو په اړه سندي ویلي، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد اکالدو ته نه پرېږدي او د داعش په وړاندې یې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د صالح محمد صالح په دې رپورټ کې ورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزی قومندانۍ یا سینټ کوم قومندان جنرال مایکل کوریلا وایي که داعش لومړیتوب ورکړي په شپږو میاشتو کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو پر اهدافو بریدونه کولی سي. مایکل کوریلا دغه څرګندونې د امریکا کانګرس ته د هغه راپور د وړاندې کولو پر مهال کړي چې د همدې کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر دېرشمې نېټې د دوی د څارنې عملیات پکې راخیستل سوي دي. دغه راپور چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د سرپلټونکو لخوا جوړ شوی د می میاشتې پر شپاړسمه نېټه د همدې وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی دی. د 2021 کال د اګست له وروستۍ نېټې یا له کله چې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستانه ایستلي دا د افغانستان د څارنې د وضعیت شپږم راپور دی چې پینټاګون لخوا خپریږي. په راپور کې راغلي داعش د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان کې د هوایي ډګر او بهرنیو چارو وزارت پر سړکونو او څو نورو اهدافو خونړي بریدونه کړي دي. د سندکام قومندان مایکل کوریلا ویلی د طالبانو حکومت له داعش سره د مبارزې لوړه اراده لري، خو په خبره دا وس نه لري چې د داعش ترتلونکو ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي. له افغانستانه همدې احتمالي ترهګریزو بریدونو ته په پام د امریکا دفاع وزارت ویلي غواړي پر دغه هیواد له لرې واټنه کنټرولیدونکی هوایي پوځي څار زیات کړي. د امریکا د دفاع وزارت د سرپلټونکي په راپور کې راغلي چې دغه څار ځکه زیاتوي چې په وینا یې اوس افغانستان کې د بالقوه یا احتمالي ترهګریزو ګواښونو د بشپړې مشاهدې امکانات نه لري. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان ویلي د دوی د څار د زیاتوالي لپاره د جاسوسۍ داسې هوایي وسیلې ازموي چې د ډېرې مودې لپاره په هوا کې پاته کېدلی سي. دوی که څه هم نه دي ویلي چې دغه څارونکي وسیلې به څه وي، خو زیاته کړې ده چې په فعالیت کې به یې سیګنالونه او انساني ذهن شامل وي. هڅه مو وکړه چې د امریکا د دفاع وزارت د سرپلټونکو د اندېښنو او پر افغانستان د هغوی د څار د زیاتوالي په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې د راپور د لیکلو تر وخته زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او نورو چارواکو په وار وار د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به نورو ته ګواښ نه پېښېږي. دوی دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې د ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو د معلوماتو له مخې د داعش او القاعده شبکې په ګډون د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ازبکستان اسلامي غورځنګ وسلول په افغانستان کې فعالیت لري.
دا مشال ریډیو ده.
مشال د تاسې غوږی د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د فوج هغه پریکړه تایید کړې چې وای د مئی نهمې په پیښو کې د ککړو کسانو خلاف به فوجي قوانینو تر لاندې مقدمه درج کیږي. تر دې مخکې د فوج عام اړیکو ادارې آی ایس پی آر د مئی په 15مه د کور کمانډرانو تر ځانګړې غونډې وروسته ویلیبل چې د تحریک انصاف د مظاهرو پر وخت شوې نقصان تر شا پلانونکي پیژندلی او پر ضد به تر فوجي قوانینو لاندې مقدمه درجوي. په پاکستان کې تر دې مخکې هم ولسی وګړو په فوجي عدالتونو کې مقدمه چلیدې. دا چې دا ځل به د دې عدالتونو جوړښت او پکې د چلیدونکو قضیو نوعیت عصبي. په دې اړه د سپریم کورټ له یو مشر وکیل نورعالم خان سره ما مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې چې فوجي عدالتونه څه ډول کار کوي.
دا د چې په ملک کې عدالتونو نظام یو دی، هغه چې دی د سپریم کورټ لاندې د قانون لاندې عدالتونه دي. بیا چې دی هغې نه پس دهشتګردي عدالت ځان نه دی، د کسټم ځان نه دی، د نارکاټک ځان نه دی. بیا چې دی په آئین کې یو تحفظ ورکړی شوی دی فوجیانو ته چې کم زمونږ چې دی هغه خلک دي چې زمونږ د بارډرو حفاظت کوي، هغې ته چې دی دا یو ورکړی شوی دی چې تاسو به تاسو چې څومره معاملات وي آبس ځان له تاسو هغه کړکیږي. که تاسو باندې څوک حمله کوي، که تاسو په املاکو باندې څوک حمله کوي، که تاسو په هغه کې فوج کې چې خبره وي، نو هغې دپاره ځان له د هغې عدالتونه.
په آئین کې د دې گنجائش ده،
په آئین کې د دې دا گنجائش ته دی چې بطور یو فوجی یو کرنل یو جرنل چې دی چې هغه څه کوي یا د دې انټیلیجنس ادارې څه کوي، د دې بابت کې د حکومت پاکستان کې چې کوم عدالتونه دي هغه د دې نه چې دی فنډمنټل رایټ تپوس نشي کولی،
بنیادی حقوق
دا د وفاق ایجنسیان دي او په دې باندې دي ته تحفظ حاصل دي. بیا په یو وخت کې د وفاق ته خطره شوه، په خطره په دې شوه چې د انکریم دور او په هغې کې به چې دی دشتګردي کېده، نو په هغې وخت کې چې دی د فوجي عدالتونو مطلب دا دی چې انتظام به د آرمی لاندې وي، آرمی به دا عدالتونه چلوي او په هغې کې به سویلین کچرته وي او هغې د وفاق خلاف هغه کوي، نو هغه خلاف به کاروایی کوي.
نو دې کې ججان به څوک وي، جج څوک وي، وکالت څنګه کیږي؟ دې کې
زه درته وایم جی، دا چې دی د ای پی ایس واقعه وشوه، ماشومان چې دی پکې شهیدان شو، دهشتګردۍ واقعه وه، هغې کې چې دی بیا فوجي عدالتونه جوړ شو. په فوجي عدالتونو کې دا نه چې دی سپریم کورټ ته جواب دیوي، نه های کورټ ته جواب دیوي، د دې چې دی ټول هغه چې دی هغه چې دی د فوج انډر وي، په دې کې چې دی د فوج افسران وي، هغه چې دی د قانون چې د چاپوی وي، یا چې دی په هغې کې چې دی د قانون سبق چا ویلی وي او نوکران وي په هغه کې، نو هغه خلک چې دی د دې ججان وي او هغه چې دی د دې فیصلې کوي د کم قانون لاندې، د آرمی اعلان
دیکھ من کتلی چې کله د پېښور آرمی پبلک سکول کم پېښ شوی وا او په 2019 کال کې د پارلمان د وپانې د معلوماتو تر مخې په فوزی عدالتونو کې 378 مقدمی د مقدمو فیصله شوی وا. اوس په کې دا پښتنه راپورته کوي چې دا به وسنګ کار کوي، هغه خود یو طرحګری او داغه پیخي وي، خو اوس کوم ګورو موجوده حالاتو کې د یو سیاسي ګوند لخوا داسې پیخي شبی دي یا داغوی سیاسي کارکونان خلاف به دا مقدمه درج کیږي یا به اغوی ټرایل کیږي، دا به څنګه
دا په نو مئی باندې چې کوم حالاتو د یو پولیټیکل پارټي په نوم باندې خلک راغوم شوي او نه په گورنر هاوس ورتل، نه چې دې په پرایم منسٹر هاوس ورتل، نه په اسمبلی ورتل، هغه ټارګټ کړو څه آرمی. آرمی یو اداره ده چې هغه چې دی د ملک حفاظت کوي، د خپل عوامو حفاظت کوي، که هغه په زلزله کې شي، که هغه په
خو نور ځایونو ته هم ځان نه رسولی، صرف آرمی
هغه کوي. او زه راځم دي بیا په هغه ګیراو هغه کې دا درې قسمه کیسونه جوړ شو. یو کیس هغه دی چې هغه کم پولیټیکل پارټي والا خلکو ته وی چې بار راوځي، خلک پرووک کول، خلک وایلنت کول، خلک دې د پاره ذهني تیارول چې تاسو سره بار راوځي او دا حکومت موجوده د دې خلاف راغول شي. بعضې داسې کسانو چې هغې په جی ایچ کیو باندې هغې چې دی په پېښور کې د کور کمانډر په کور ورغلی دي، او هغې بیا د هغه ځای کې توڑ پوڑم کړی دی، او بیا وایس آف امریکا یو رپورټ جاری کړی دی چې هغې کې بعضې خلک شیزونه راوچتوي چې تپوس نه وچي چې دا ولې راوچتوي. دا وایي چې دا د عوامو پیسه ده. د عوامو پیسه مطلب دا خو نه دی چې سبا له به سټریټ کرایم والا راشي او هغه به وایي چې زه چې دی دا هغه موبایل د سړي نه پدې علم چې زم پاکستان یم او زم پښتون یم. نو هغه خلک چې چا چې دی په آرمی تنصیباتو د آرمی خلاف آواز اوچت کړی، آب په ملټری کورټ کې چې دی داغي کیس چلی.
نور علم خدای کې یو پښتون دا هم راپورته کیږي، مخکې هم کتلی دي دغه فوزی عدالتونه چې کله دا شوی، نو د دې فیصلې چې دی په عام عدالتونو کې هم چیلنج کې دي چې څنګه لکه په خبر های کورټ ته یا لوور کورټس دي یا سپریم کورټ دي.
په هغه کې چې دی دا هغه دی چې کله په ملک کې ایمرجنسی وی نو بیا نه کیږي، چې ایمرجنسی نن سبا چې دی ایمرجنسی نشته دی، خو فوج راغوخته دی. فوج څه لپاره راغوخته دی؟ څنګه چې په سیلاب یا په زلزله کې یا په ساحات نیشنل لیول باندې اتو شي او په هغه کې چې دی یا په وابډا کې څه کرپشن، فوج راغواړي داسې چې دی سویلین امداد د پاره چې دی هغه د پاره فوج راغوخته دی، ایمرجنسی نه دی لګولې. پر روټین کې ملټری کورټ اپیل وغیرہ په های کورټ یا سپریم کورټ کې لیکي.
دا سپریم کورٹ یو مشر وکیل نورعالم خان چې مشال لړی سره د فوزی عدالتونو پاړه مرکه کوله. د سواد په چارباغ کې لسګونو کسانو پرون د سکول پر گاډي د ډزو د پیښې پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهرېشانو له انتظامی څخه د پلټنو او د دې ټول پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د مې په 14 په سنګوټه سیمه کې په پیری ولاړ پولیس سرتیري د یو شخصي سکول د ماشومانو پر گاډي ډزې وکړې چې پکې یو زده کوونکی وژل شو او 15 ژوبل شوې. د سواد د پولیسو مشر وايي هغه سرتیري نیول شوی دی. د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
د غوښتنې د سواد شخصي تعلیمي ادارو مشر ثواب خان په چارباغ کې راجمع شوي د سکول په ماشومانو د برید په ضد مظاهره چانو ته کوي. مظاهرې په مهال جوبل شوي هغه 15 ماشومان هم راوستل شوي چې د پولیس والا په ډزو کې جوبل شوي. مظاهرې ته د وجلې شوي اووه کلنې ماشومې عائشه پلار عابد خان وینا کې ویل چې دوی د حکومت نه دغه غوښتنه کوي چې په ماشومانو ډزې ولې شوي دي.
د ملک ادارې دي خو هغه د دې لپاره دي چې یاره د خلکو له داسې قسمه ماحول جوړ کړي چې پای کې دا قسمه حالات ونه شي. نو یو پولیس ته کنه دا ټول زمونږونه دی او مونږ ته ولاړ دي چې دین لاس کوله دا سړی ونو دومره بدا ماشومان لګی دې او چې تاسو به خوله نه شو.
د سکول په ماشومانو د ځی کون کی پاړه پولیس ویلول چې د دماغی حالت ټیک نه ده. په دا غړه مظاهره تابع کون کی د ځای جرګې مشر نوید خان چې ریټایر پولیس اس اس پی ده او د هغه د کور دوه ماشومان پکې جوړ دي وایي چې ملزم پولیس والا صحت مند سڑے دے
بالکل روغ موٹ سڑے وہ دا پتہ لگو چھو لے دا کار کرے چارے پیسے رسی دا کار کرے دے تفتیش کی دا ٹیم ناستے منگو سرے دا دے با تحقیق کی جی دے سری دا ولی دا کار
دا سواد شخصی تعلیمی دارو مشر ثواب خان چے دا مظاہرے دا قربہ پہ حیث ولاڑو رستا مشال ریڈیو تو گل دا سواد پوز دا کون کی معشومان دا غلا پارا قیمتی دی دوی دا حکومت نا دا بلٹن و غختانی ہم کبھی او دا متاثر سره کورونو مرستو ته هم ولاړ دي
موږ سب د چارواکو نه د ادارو نه دا درخواست کوو چې د دې شفاف انکوایري وشي او مجرم ته قرار واقعي سزا ملو شي او کم چې دردمند خاندانونه دي داغو د حوصلې لپاره او داغو د امداد لپاره دي ګامونه پورته کړی شي نور ان شاء الله تعالی د سواد خلک چې دي دا چوکس دی او دا چمتو دی او دا د دې ماشومانو سره د غمزده خاندانونو سره او د دې سکول سره اوګه په اوګه ولاړ دي ان شاء الله تعالی دغه موقع به چرته نه راځي چې دا سکول به بند شي یا بل څوک ناکام شي
د سواد پولیس مشر ڈی پی او شپور لا گنڈاپور وای چې عالم خان نومي پولیس والا په ضد د قتل مقدمه درج شوی او هغه د مې په 19 نیټه عدالت کې د خپل جرم اقرار هم کړي او جیل ته لیږل شوی خو پولیس والا دا معلومات نه دی ورکړي چې دا کس په ماشومانو ډزې ولي کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشر لوی تاسو وګورئ دا کابل مشرانو یو جرګه د خیبر پختونخوا کوټ ضلع کې د دوه قبیلو ترمنځ شخړې هوارولو او سولې لپاره د راتم خلکو ته ورغلې ده. جرګه کې د وزیرستان ومند اورګزو خیبر کورمی او د نورو قبیلې ضلعو مشران شامل دي. پرون جرګې د دوه قبیلو مشرانو سره خبرې هم کړې دي. د مې پر 15مه د درادم خیل د سنیخیل او اخروال قبیلو ترمن د کویلې په غره شخړه کې دزې شوې وي چې د پولیسو ترمخه شپاړس کسان پکې وژل شوي او درې ژوبل شوي بل برخو تنظیمي هله لري چې جرګه به خپل مقصد کې کامیاب شي. تفصیل ممتاز بنگش را کوي.
د خیبر پختونخوا کوهار ضلع کې دوه قومونو ترمنځ سولې لپاره د قبیلي ضلعو مشرانو جرګه در ادم خیلو ته ورسېدلې. د مې په 15مه د یادې سیمې اخروال او سنیخیل ترمنځ د کویلې په غرن خطه کې 14 کسان مړه او درې ژوبل شوي ول. د ځایي پولیسو ویان فضل نعیم پیخه کې د مرګ ژوبلې پخلی کړی و. له هغې وروسته د پولیسو ځایي مشر ډي اس پي عبید اپریدي مشال ریډیو ته ویلي ول چې د پیخې مقدمه یې د درې په تڼۍ کې ثبت کړې. د پیخینه وروسته په دواړو قبیلو کې تاوتریخواله کمولو او سولې لپاره د قبیلی ضلعو مشرانو یو جرګه پرون یعنی د مې په 19مه در ادم خیلو ته ورسېدلې او د دواړو قبیلو مشرانو سره ملاقاتونه کړي. جرګه کې د مومندو خیبر کورمی وزیرستان اورګزو او د نورو قبیلی سیمو مشران شریک دي. په اړه یې در ادم خیلو ځایي مشر ملک نورزمان د مې په 13مه مشارې دوی ته ویلي هیله لري چې نن به قبیلی مشران په خپل مقصد کې کامیاب شي.
شماری وزیرستان نا و دی جنوبی نا و امومان دو نا هم و نو از او با وقت تیرا خیبا قاسم دی روز یا توی خرکو غاشم و خرکو سوارم و نو خلق که راجمه شوی و باقا مصفیشن و دا لارو و دا ایسای دی امن که اولا چاله که مول امن را که بیا بدور معامله داشتیش شاگر کی اگی نا خوبست
د شمالي وزیرستان رغلی مشر ملک خان مرجان وزیر مشال ریډیو ته ویلي د دوی کوشش دی چې د دواړو قبیلو ترمنځ تر یوې میاشتې ډزبندي وکړي. د دې نه وروسته به قبیلي مشران او جرګه کوشش کوي چې دواړو قبیلو ترمنځ شخړه هوارولو لپاره داسې فیصله وکړي چې بیا د پاره د دارنګزنی او ملي زیان اندېښنه پاتې نشي.
بیا موږ راځو د دوی په مینځ کې کینو په دې کې نوره جرګې هم تیرې شوي دي که موږ د هغې ضرورت په ګڼو ضرورت یې دی نو موږ به هغه هغې سره هم خبرې کوو ورسره ورسره کمې خبرې چې په هغې کې د رواج د لارې نه بېځای شوي وي په هغې کې هغې ته به موږ خپل انتظامات کوو. نو انشاءالله زما یقین دی چې د دواړو فریقو اعتماد بحال شوی دی او د اعتماد په وجه باندې
په اړه یې د ځایي انتظامی یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي د دواړو قبیلو ترمنځ د مشرانو جرګه روانه ده او هیله لري جرګه به خپل مقصد ترلاسه کړي او سیمه کې به یو وار بیا امن راشي. د وویل چې انتظامی خپل کردار په خطو غلوبوي او کوشش کوي چې ځای خلکو ته زیان ونه رسي. د مې په 15مه د در ادم خیلو سنیخیل او اخروال قبیلو ترمنځ خط نه وروسته سنیخیلو د وژل شوي کسانو لشونه په انډ سایوي کې خودل سړک ټریفیک لپاره وتړلو او د انتظامی او ځایي مشرانو سره مذاکراتو نه وروسته احتجاج ختم کړو. یاد شخړه د دواړو قبیلو ترمنځ د تیر یو کال نه روانه ده او د ځایي مشرانو تر مخه د تیر شپږو میاشتو نه پکې جرګې هم روانې وي خو شخړه په مستقله توګه هواره نه کړې شوه. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال ریډیو تاسو وګورئ، د خیبر پختونخوا لنډ مهاله حکومت ویل چې د پاکستان د بیمو چارو له حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن سره خبرې کړې دي او هڅه کوي چې د صحت کارډ د لارې د ناروغانو د وړیا درملنې بهیر دوام ومومي. دا تر هغې وروسته ده چې د بیمو چارو ادارې یو ځل بیا په یو لیک کې له صوبایي حکومت غوښتل چې APC ورکړي، ګینې د بیمو مریضانو ته به د روغتیایي خدماتو رسول بند شي. تفصیل عظمت اشاره کوي.
د پاکستان د بیمو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن په مراسله کې ویلي کې د صحت کارت پیسې ورته ورنکړل شوې، نو د مې د 13 نه بعد د ټولو روغتونونو په دفترونو کې د نوي مریضانو داخلي بند کړي. په دې اړه د صحت کارت پلس ډایرکټر اجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د سټیټ لایف ادارې سره خبري روانې دي او امید دي چې هغوی ته پیسې په وخت جمع کړي.
اغه دې یک باندې موږ سره اګری شوی دي چې اوکې تاسو موږ ته لګ لګ راکو خو چې لکه ډیسکنټینیو پکې را نشي او ټایم لا، سو دټس وای وی آر گیوینګ اس ان انټیمیشن چې لکه دې ټایم پورې موږ سره اوس چونکه هغه مارچ والا 1 بلین ایکسپیکټډ دی چې لکه ورځ دوه کې به اغه ته ریلیز شي ان شاء الله، هغه به بیا اغه اغه لیٹر به ڈرا کی ٹھیک شو 18 مئی والا خبره سروسز اغه اوسه پر موږ ته لیٹرز سو مینی ٹائمز کړی دي خو سروسز اغه سسپند کړی یا ڈسکنٹینیو کړی نه دي.
دا مردان اوسیدونکو فیضان خان مشال ریډیو ته ویل چې د کور زیاتره ناروغان یې په صحت کارت علاج کوي، نو باید چې چارواکي لدی لپاره غور کړی او مسله حل کړي.
صحت کارت خدا سی اوسیج دی چې د غریب سړی غون ارسی دی خدا زمنګ د ټیکس پیسې دی او پمنګ لګي جګړه د عمران خان او د شابه شریف ته نو دي کې زمنګ څه قصور دي د غریب سړی خدایو او امید دی او یو وسره ده کوزه سړی هسپتال ته لاړ شي نو دا ټینشن او دا غم وسره ني چې ما سره پیسې نشته ما سره دغه نشته.
لدیل واني هم د اپریل په میاش کې د فندونو نه تر لاسه کېدو له وجې سټیټ لایف په صحت کارت د درملنې اسانتیاوي ځنډولې وي چې د خیبر پختونخوا حکومت سره د کامیاب مذاکرات وروسته یو ورځ پس بیا بحال کړي. دا مردان د شخصي اسپیټالونو د اتحادی مشر عزیز خان مشال ریډیو ته ویل چې نوټیفیکیشن نه پس هغوی هم ناروغانو ته په یره په صحت کارت د درملنې اسانتیاي ورکوي.
زمونږ اسپیټالونو والا هم په دې دغه کې مبتلا دي چې آیا په دې صحت کارت باندې مونږ د مریضان وګورو کنه. دغه شګوزه کې چې تر دې دمه سټیټ لایف سره د دې اسپیټالونو په کروڑو روپې بندي دي او هغه پیسې دلته څنګه ریلیز کیږي چې هغه وي د حکومت لخوا چرینو ته چې د پیسو کمې دي چونکه پرایویټ اسپیټالونه بلا خرچی کړی دي او هغه چونکه دا سرویسز ورکي نو دا هغه لپاره هغه سټاف هم غشته دي بلا اکوپمنټ غشته.
د صحت کارت پلس د ویب سایټ د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې دوا ویا لکه کورنۍ په صحت کارت د لسو لکو روپو پورې مفت علاج کولی شي او په یاد پروګرام باندې هر کال 13 ارب روپې لګښت راځي. د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت په 2014 کال کې په خیبر پختونخوا کې د صحت کارت په نوم د بیمې لالارې د محدود درملنې پروګرام پیل کړو چې بیا د هم هغه ګوند وزیر اعظم عمران خان د 2006 کال په پا پای کې وغځاو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د روانې کړې اخري رپورت په لور ساسه پام را ګرځوم. د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د ډیورنټ کرخې سفري نقطې ته نږدې د بیړنیو طبي مرستو لپاره ځانګړی کلینیک پرانستې دی. په هغه کلینیک کې پاکستان ته لتونکو عاجلو ناروغانو سره مرستې کیږي. تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې.
د پکتیا د ډنډ پټان پر لاره هر ورځ او یو بیماران ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته واوړي. خود ناروغانو شمیر د دې تعداد په پرتله څو برابر ډیر وي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر صدرالدین اعظم د ډنډ پټان سفري نقطې سره نږدې د یاد روغتیایي کلینیک د پرانیست پر مهال مشال راډیو ته وویل
دغه بیړنۍ روغتیایي مرکز د پټان فرضي کرښې ته څیرمه فعالیت کوي. عاجلو ناروغانو چې پخوا یې سرپناه نه لرله او د پرمختللو تداوي لپاره به پاکستان هیواد ته تلل لومړنی خدمات بدل تر سره کیږي د زنانه او د مردانه ناروغانو لپاره جلا ځایونه لري تر شلو بیډونو پورې مریضان دلته سیدلای شي.
بلوزه د سیمه اوسیدونکو د ځای خلکو او ناروغانو ستونزو ته پکتو د دې کلینیک فعالیت یو خګام بولی خو غوښتنه کوي چې اکمالولو او تجهیزولو ته په جدیت پام وشي. قومي مشر ملک جمعدین وایي
مونږ دا وایو تمیر خو جوړ شو تمیر چې ډاکټر نه وي تمیر څنګه وکړي بیا ډاکټر هغه ډاکټر شو چې دوا نه وي دا به څنګه وکړي خدا وکړه چې مسلکي ډاکټر دوا دا تمیر دا غدی خلکو دې پاره دې خوشاله دې کومیابه دې ستونزې دې پاره وا زریاو کړ.
د دند پټان ولسوالۍ قومي مشران د ناروی هیواد د مرستې ستاینه کوي خوایي په افغانستان کې د تیرو جګړو د لاسه خلک ډیر زیانمن شوي او نړیوال بنسټونه باید له افغانانو سره په هر برخه کې مرستې وکړي.
امانم حاجی سلطان وزیر د ناروی هیواد طرفه د همکاري شوې ده دا کلینیک جوړ شوی دی موږ افغانستان او چې دا جنگ زپلې دی دا ملک اوس موږ وختنه دا چې موږ داسې بنیاد کورونه وشي چې وړو کای نسل او خا تربیات نه وخلی او خا خبره چې د سہولت پیدا شیدې تفصیل
ز او دلغنی د کلینیک وز به بهار نه د پتاخور نه کابل نه چیرتی مخ کور لرم بکور کې خپل مریض وچو د خیده غو د پاره شو کنه د لیارو مسافر کې غشي مشکل کې حل شي خو موږ مشکل په د سرحد کې موږ ډیر مشکل دي چې لګ مخت د ولسوالۍ خلکو مریضونو ته مخت به لګ
د پکتیا روغتیایي مسؤلان وای په ټولو سپینو ساحو کې کوم ځای چې روغتیایي خدمتونه نشته دوی هڅه کوي حالت خلکو لپاره روغتیایی خدمتونه ورسوي او په همدې خاطر څو ورځې مخکې یوشت ګرځند روغتیایی ټیمونه په کار ګمارل شوي دي. دوی زیاتوي هڅه کوي چې په پکتیا ولایت کې له روغتیایی اسانتیاو ټولو بې برخو سیمو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې رسیدنه وکړي.
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.